دا ازادي رادیو ده د جمی په دې ساړه سهار مو تاسو ته سلامونه ومنئ. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده چې 219 پروګرامونه په دویمه نیمایي کې اوریدلای شي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت د دوشنبه ورځ ده. د کاب یوهوت میاشتې ومه د فبروري میاشتې شپږمه په دې خبرونه کې یو راپور هم خبرو او چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر افغانستان غونډه کوي. په پیل کې خبرونه. نن دوشنبه د افغانستان په یوشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو واکسیناسیون پیلیږي. لو پولیو خلاص افغانستان بنسټ چې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف یې ملاتړ کوي پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې دغه کمپاین به په کابل، کندوز، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، لغمان، پروان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل، روزګان، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه او هرات کې تطبیق شي. تیر میلادی کال په افغانستان کې د ګوزان یا پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ټولې په ننګرهار کې وې. خو سږ کال تر دې دمه د کومې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکول شوی. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګوزان ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. له پاکستانه د لسګونو زره افغان کډوالو جبري ستنولو په افغانستان کې په تیره سرحدي ولایتونو کې د ګوزان د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د اتریش حکومت د طالبانو له بند څخه د خپل یو څلور اتیا کلن وګړي د خوشي کولو اعلان وکړ. د راپورونو له مخې دغه سړی تیر کال افغانستان ته سفر کړی وو. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې خوشی سوی کس هربرت فریدس نومیږي او پرون د قطر پلازمینې دوحې ته ورسید. د اتریش صدر اعظم کارل نیهامر د فریدس د خلاصون لپاره د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد السانی له هڅو مننه کړې ده. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د تیر میلادي کال په میاشت کې خبر ورکړی و چې دغه اتریشی وګړی وروسته له هغې ونیول سو چې د طالبانو په اړه د اتریش په یوه مجله کې یوه مقاله خپره کړې وه. طالب چارواکو د دغه اتریشي وګړي د نیول کېدو او خوشې کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو چارواکو د هرات ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د اوسپنې په یوه کان کې د 140 میلیونه ډالرو پانګونې اعلان کړې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د هرات د طالبانو د قانونو او پټرولیم د رئیس فضل احمد منیب خاموش په حواله لیکلي چې د دغه کان د عوایدو 40% د طالبانو بودیجې ته ځي. خاموش زیاته کړې چې په هرات ولایت کې 14 کانونه سروې سوي او د 16 کانونو استخراج دوام لري. بلخوا د دې پانګونې په اړه د هرات ولایت اوسیدونکو خبر ورکړ چې طالبان په دې ولایت کې بنسټیزو پروژو ته هیڅ پام نه کوي. د اوکراین ولسمشر اعلان وکړ د روسیې سره په جګړه کې د وژل سویو اوکراینی پوځیانو شمیر 130,000 ته رسیدلی. ولودیمیر زلینسکی پر اوکراین د روسیې د یرغل د دویمې کلیزې په مناسبت په یوه خبري غونډه کې د وژل سویو اوکراینی سرتیرو شمیر اعلان کړ. پر اوکراین د روسیې د یرغل وړم ورځ دوه کاله پوره شول. د اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د راپور له مخې دا لومړی وار و چې په تیرو دوو کلونو کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د روسیې سره په جګړه کې د وژل سویو اوکراینی سرتیرو شمیر په ډاګه کوي. شغلی زلینسکی د ټپي یا ورک پوځي پرسونل کره شمیر اعلان نه کړ. او خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري هم په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په اوکراین کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څارنې ادارې د جګړې پر مهال د 1,450 ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه پلټنې کړي چې پر اساس یې 1,502 تنه وژل سوي او 9,315 تنه نور ټپیان سوي دي. له حماس ډلې سره د اسرایلي یرغمل سوو کسانو د خلاصون او اوربند رامنځته کېدو د احتمال په اړه غیر مستقیمې خبرې پرون هم روانې وې. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل سوی دی. قطر، امریکا او مصر په دې خبرو کې منځګړیتوب کوي. اسرائیلی رسنوی خبر ورکړی چې که هوکړه وسي نو په لومړي پړاو کې به له حماس ډلې څخه له 15,000 تر 40,000 یرغمل سوي بندیان خوشي سي. دا هم ویل سوي چې اسرائیل به د دوی په بدل کې شاوخوا 300 فلسطینیان خوشي کړي. اټکل کېږي چې د ماشومانو، ښځو او لویانو په ګډون به شاوخوا 300 لا هم د حماس لخوا یرغمل وي. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د هغه اوربند پر مهال چې په نومبر میاشت کې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشي سول. د سوریه په یو دشت کې د یو ماین په پرونی چاودنې کې 14 کسانو وژل سول. د سوریه سانا دولتي اجنس لیکلی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د تروریستانو لخوا د یو پاتسي ماین په چاودنې کې 14 ملکیان وژل سوي او اته نور ژوبل سوي دي. د سوریه د بشري حقونو د څار ډلې چې په لومړیو کې د وژل سوو شمیر 14 شولې وو ویلي چې په قربانیانو کې ښځې هم شامل دي. دغو کسانو په یو دشت کې یو ډول طبي بوټي ټولول. ایران پرون یکشنبه د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا لخوا پر یمن تازه حمله وغندلې. هغوی ویل چې دا هیوادونه هڅه کوي په سیمه کې د کړکېچ زیاتېدو ته لمن ووهي. د امریکا او بریتانیا ځواکونو د شنبې په ورځ په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو پر 13 اهدافو حملې وکړې. دا حملې په سره سمندرګي او عدن خلیج کې د حوثي یاغیانو لخوا د حملو په ځواب کې وسوې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی په یوه اعلامیه کې ویلي، امریکا او بریتانیا په دغسې حملو سره په سیمه کې د کړکېچ د زیاتولو هڅه کوي او غواړي چې د جګړې او بې ثباتۍ لمن پراخه کړي. یو امریکایي چارواکي د نوم نشولو په شرط ویلي چې د امریکا او بریتانیا جنگي جټ الوتکو تیره شنبه په یمن کې 8 ساحوي وشتلې چې میزایل، راکټ لانچرونه، توغندي، بې پیلوټ الوتکې او د هوایي مدافع دستګاوې په نښه کړي. دا د جنوري له 12مې څلورم ور دی چې د امریکا او بریتانیا پوځونه د حوثي یاغیانو خلاف ګډ پوځي عملیات کوي. خو امریکا په یوازې سر هم تقریبا هر ورځ د حوثیانو پر اهدافو حمله کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه لري. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې د امنیت شورا لپاره مهمه ده څو په افغانستان کې د دې سازمان د کارونو ملاتړ وسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکل د امنیت شورا د نننۍ غونډې یوه مهمه اجنډا ده چې طالبان مخالفت کوي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د تړلو دروازو تر شا د افغانستان په اړه یو ځانګړې غونډه دایروي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاند فرحان حق تیر ماښام ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې د نن ورځې غونډه مهمه وبلله.
with the United Nations
د امنیت شورا لپاره د ځانګړي اساسي د ټاکلو په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کار ملاتړ خورا مهم دی.
تمه ده چې په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د افغانستان لپاره د ځانګړي اساسي د ټاکلو او په دوحه کې د تیری ونې د غونډې په اړه خپل راپور او وړاندیزونه وړاندې کړي. طالبانو تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلې او ویلي دي چې دا مهال د دغه ډول اقدام اړتیا نشته. د قطر پلازمینه دوحا کې د فبروري 14 او 19 د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي پر ټاکل کې دوه بحثونه وشول، خو د ځینو مخالفتونو سره مخ شول. د دوحې د غونډې په پای کې انټونی ګوتریش ویلي وو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي به نه یوازې د همغږي رول مختوري، بلکې له طالب واکمنو چارواکو سره بل نږدې د ټول نړۍ په استازولۍ بحثونه کوي. د راپورونو له مخې چین، روسیه او ایران د هغو هیوادونو له ډلې وو چې د دغه استازي له ټاکلو سره موافقه نه ده کړې. فریدون سینیرلی اوغلو تر دې مخکې د افغانستان لپاره ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه کار کړی. نوموړي د افغانستان د وضعیت په څارنې سره خپل وړاندیزونه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریک کړل. له څه باندې 2.5 کلو وروسته هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ځینې هیوادونه د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره اړیکې لري، په دې کچه چې دوی خپل ډیپلوماتان کابل ته ولیږل او د طالبانو استازي هم ومنل. امریکا، برېټانیا، اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون لویدیز هیوادونه له طالبانو څخه ځانګړي غوښتنې لري چې ښځو او نجونو ته د کار، زده کړې او نیوز فعالیتونو د حق په ګډون بشری حقوقونه ورکړي، د ترګری سره مبارزه او د ټول شموله حکومت شرایط ومني. طالبان وایي خو ځونجونو ته د شریعت په اساس حق ورکړي، له ترګری سره مبارزه کوي او حکومت ټول شموله ده. خو د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه کارپوهان په دې باور دي چې دا استازي به د طالبانو د سرغړونو په اړه راپورونه جوړوي، نو ځکه طالبان د نوموړي له ټاکل کېدو سره موافق نه دي.
facebook.com/azadiradio
په کندهار کې د پلمیټو یا د خوږو لزګونه فابریکه د دې لپاره تړل سوی چې له پاکستانه په قاچاقي ډول د پلمیټو واردولو په کندهار کې د دوی کاروبار خراب کړی دی. په دې ولایت کې د پلمیټو د فابریکو مسولان وایي چې په کندهار کې مخکې د پلمیټو د تولید 180 فابریکې فعالې وې، خو د تولیداتو د کښته بیو او د بهرنیو تولیداتو د قاچاق له کبله اوس یوازې 40 دغه فابریکې فعال دي.
د پلمیټو یا خوږو د تولید دغه فابریکه د شاوخوا 1500 زر افغانۍ په لګښت لس کاله مخکې فعاله شوې ده. د یادی فابریکه مسول بشیر احمد وای مخکې په فابریکه کې زیات کسان اختوه او هم یې تولیداتو ش بازار درلودي، خو په دې وروستیو کې بهرنیو تولیداتو بازار کمرنګ کړي او اوس ډیر کم کسان په کار ورسره بوختي. دی وایي د بهرنیو هیوادونو څخه د ورته توکو واردات د دوی تر تولیداتو ارزانه پلورل کیږي، ځکه نو فابریکې د بندېدو سره مخ دي.
مخکې ډیر سره اخته و، تقریبا شپاړس کسه پنځلس کسه سره اخته و. دغه د پاکستانی پلمیټو چې را شروع سو دغه د مرحلې په احساس باندې ما سره کارګر لږ شول، اوس فلالا لس کسه نه کسه د استعداد سره اخته دي. دولت څخه دا غوښتنه لرو، پیشنهاد مو ورته کړی دی، ورغلی او موږ د دې سره په مجلسو کښېناستلي یو او دوی ته مو دا پیشګویه کړې ده چې وروره دغه پلمیټ چې بند سي، دلته به زموږ هغه ځوانان چې مخکې شل کاله پنځلس کاله په جې کسب چیر کړي دي خواري زیارت رکی راپورته شوي دي، اما اوس لاس تر زنه ناست یې ریډي ته مخه سوې ده، یو بل داس کار ته مخه سوې ده چې په هغه نه ده دی د کور ګزاره کېږي او نه زندگی په سمېږي.
په عین وخت کې کندهار کې د پلمیټو د فابریکو د اتحادیې مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د یو سلاتیا فابریکو څخه یوازې څلوېښت فعال دي او نور سقوط شوي دي. د دغه اتحادیې مسؤل ندا محمد اکمل وایي د دغه فابریکو د تړل کېدو یو علت د پاکستان څخه په قاچاقي ډول د پلمیټو راوړل دي. نوموړی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې له بهر دي د قاچاقي پلمیټو د راانتقال مخنیوي وکړي.
تقریبا زیات کم یو سلاچا مشکرخانه پالر لور لري چې اوس د یو سلاچا سره ټکسي ودي څلوېښت یا پنځه دېرش پاته دي نور ګډه پالس ولې یا د ملک څخه ووتلې. ستونزه دا دي چې پاکستاني والسه پلمیټه روان دي په کاچکي ډول چې موږ بوران نه لرو، هلته بوره ارزانه ده، نو هلته پلمیټ جوړیږي په کاچکي ډول یې دلته راوړي افغانستان ته، موږ بازار ګرد را خراب کړي را پل جتي او هغه نور مواد هم سره ګړي موږ هغه یوازې صفا او صفا براده بل هیڅ شی نه سپښکي صفا براده دای چې کتلای شي.
د پلمیټو یا خوږو په فابریکو کې بوخت کسان وایي د طالبانو حکومت ته د داخلي تولیداتو ملاتړ وکړي او هم دی د بهرنوي قاچاقي توکو مخنیوي وکړي ترڅو په هیواد کې فابریکې فعال او سلګونه بیکاره کسانو ته په فابریکو کې د کار زمينه برابر شي.
نعمت الله دې تقریبا هغه شتیش کال مې کیږي چې کار کوم د کارخانه کې وس بیلن دا کار چې دی تر مخه مش په تګونی کار د ورځ په جریان کې درلودي وس تقریبا چیش کونی کار لرو یو نه بل ورځ دا کار پنځه.
نو محمد رفیق ته تقریبا درې کال د ونیم کال کې چې کار کوم او مش کار راځي اوس به خراب شوی دی، یو ورځ مکاري بل ورځ مکار نه مرده فارې خلک یو کور بچان نه پسې دي کړي په سای کې پراته یو.
حتم وکړه چې په دیاړه کندهار کې د طالب چارواکو نظر هم واخلو، خو دغه راپور تر خبرېدو پرې خبرو ته حاضر نسول. تر دې مخکې د طالبانو د مالی وزارت چارواکو ویلي و چې په ټولو هغه وارداتي توکو یې ګمرکي محصول وړ کړی چې دلته په هیواد کې هم تولیدېږي.
سره د میان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو دیبل پنوم کوي پر راتلونکي کې کومې بدې پایلې لري؟
موږ په کوم کې دا رقم ډېرې پیښې سوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزني کې سره وار کې خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي جنۍ نه خوښه، جنۍ سي لوی سي همداله کې نه خوښ، ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سي لیدلې دي عملا هم داسې سوې دي.
ولی زین افغان کورنۍ دا کار کوي
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشوم ټوپ نه اچا په نوم کې یا مثلا د بل چلوران خپل د زمانه لپاره دوی غواړي. زه تاسو ته کسان پیژنم چې جونې دي نه نه منلي، هغه چې دوی په ماشوم ټوپ کې ورته فیصله کوي هغه نه منلي.
نن پام دې خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو د افغانستان په یو شمیر کورنۍ او کې په تیر بیا په کلیو او باندو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو پاړه ورستې پریکړه کوي. دوی د خپل لونو په